دنن شپې په خبرونو کې دنجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د ملګرو ملتونو منشي په افغانستان کې دنجونو پر زده کړو بندیز د بشري حقوقو څخه یو جدي سرغړونه بولي. دغه بندیز د لګېدو نه دوه کاله پوره شول خو طالبانو کومه حل لار نه ده موندلې. د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله، تهران کې چارواکي وایي چې نن د امریکا سره د زندانیانو تبادله کوي. واشنگتن د ایران شپږ میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ هم آزادوي. او د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو دوام، د خوړو نړیوال پروګرام را روان، ژمه ځپونکی ګڼي، وایي چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره دوی یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن دوشنبه د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. پری خبرونه کې په اسلام آباد کې ل خپل همکار خدای نور ناصر نه د طالبانو رئیس الوزرا ته د پاکستان د لمړي وزیر د لیک جزئیات اخلم. او د خبرونه لملما د اندرا ګاندی په روختون کې د زړه د ناروغیو د څنګه مشر محمد حامد هوتک سره د ماشومانو د زړه ناروغیو په زیاتوالي غږیږو. ل دوه څخه په مننه خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. نن د شنبه دوه کاله پوره شول چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنې لښپګم ټولګي څخه پورته ل تعلیم نه منې کړې دي. افغانستان په نړۍ کې وزنه هواد دی چې د جنونو پر زده کړو بندیز لګیدله. اوس د جنونو او خزو حقونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اجنډا په سر کې راځي. د نړۍ مشان نن په نیویارک کې خپل غونډه پیلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو څنګه وی د طالبانو په بندیز تر یو میلیون زیات انجونی اغیزمن شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایکس لیکلي چې دا کار د بشري حقوقو یو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده.
نن دوشنبه دوه کاله پوره کیږي چې په افغانستان کې انجونی لیسو ته لتللو منع شوې دي. دا د بشري حقوقو یو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده چې پر ټول هیواد به د اوږدې مودې لپاره بد اغیز پرېږدي. نجونې د ښوونځي پورې تړاو لري، پرېږدي چې بیرته ورشي.
د طالبانو دغه اقدام د ټولې نړۍ لخوا غندل شوی او یو عمده دلیل چې طالبان د افغانستان د مشروع حاکمیت په نوم نه پیژندل کیږي هم د ستونزه ده. خو طالبانو د دې سربیره نور اقدامات هم کړي چې ښځې نجونې له تعلیم او تحصیل منع دي، بلکې د پارکونو او کار کولو څخه هم منع شوي دي.
طبیعي از وقتی ما پوهنتون نداشته باشیم دکتر نداریم، ما معلم نداریم، ما اکران شناس نداریم و به همین منوال جامعه رو به نابودی میره و ما میخواییم که دوباره پوهنتون ها باز شد و بتانیم به تحصیل خود ادامه بتیم.
طالبان وی دوی د شپږم ټولګي پورتن جونې لزده کړو ځکه منه کړي چې د دوی په تفسیر د اسلامي اصولو یا شریعت سره سمون نه درلود. خو دوی هلکان له همدې دورې زده کړو نه دی منه کړي. په تیرو دوه کلونو کې طالبان ویلي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کولو باندې کار کوي چې د دوی په باور د نجونو د زده کړو د دوام لپاره مناسب وسی.
اگر ما علم نداشته باشیم مطمئن باشیم که فردای افغانستان تاریک‌تر از 20 سال قبل است. فردای افغانستان هر روز میره به طرف نابودی و به جای اینکه ما کشور ما و اتمی حکومت امارات اسلامی به جای اینکه رسمیت خود از کشورهای دیگر بگیره و کشورهای دیگر قبولش کنند، برعکس در مقابلش ایستاده میشه.
پر ثانوي زده کړو بندیز یوازې د نجونو حقونه نه دي، دا وضعیت د ټولو افغانانو لپاره د بد ناورین سبب شوی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشره میرمن سندی مکین وی په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د سخت کمبود سره مخ ده او که بودیجه ترلاسه نه کړي نو بل میاشت به په بشپړ ډول په دغه هیواد یعنی افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. میرمن سندی مکین د یکشنبه په ورځ د ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره بودیجه نه لري. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د 28 میلیون زیات کسانو ژوند پر بشری مرستو متکی دي او په دغه هیواد کې 15 میلیون کسان نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به د کم ځای ترلاسه کړي.
پا په یو سیمهیز مطلب کې د پاکستان موقت لمړي وزیر انور الحق کاکړ د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته یو لیک استولای او کې د همکارۍ غوښتنه شوې ده. یو بل خبر لمخې د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو مشورتي کمیسیون د جوړیدو غوښتنه کړې ده. د دې دوه مطالبه په اړه په اسلام آباد کې ل خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب سلامونه. د لیک نور جزئیات سدي او د مولانا فضل الرحمن غوښتنه کله شوې ده او د څه رقم مشورتي میکانیزم غواړي جوړ کړي؟
ډیره مننه شعیب صاحب. د پاکستان موقت لومړي وزیر لیک چې د طالبان حکومت رئیس الوزرا مولا محمد احسان اخوند لیکلی، دلته په اسلامآباد کې چارواکي وایي چې دا یو عادي لیک و او د یو شمېر نورو هېوادونو هېواد مشرانو چې ښاغلي کاکړ ته د هغه د لومړي وزیر په جوړېدو باندې مبارکي ویلې وه، پتونه یې ورته لېږلي وو. همدغسې یو خط د طالبان حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد احسان اخوند لوري هم
فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده. زموږ اړیکه ناصر صاحب سره پېښوه، هڅه کوو چې لکس وروسته په دې اړه جزئیات لاغنه واخلو. اما رزوس یو بل مطلب ته، یو پیژندل شوی امریکایي څېړونکی وایي امریکا به د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره د خپل اقتصادي او نظامی سرچینو نه کار وانخلي. د بروکلین سیرینیز مرکز د جنوبی اسیا د څانګې څېړونکی مایکل اوهانلن په دې باور دی چې امریکا نه غواړي په یاد سیمه کې هیڅ ډول ښکېلتیا ولري. اوهانلن زموږ همکارې نظرانی یوسفزی ته ویلي پاکستان چې څه کړلی هغه بریبي.
ډیره مننه ستاسو د وخت نه. تاسو د افغان طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ وروستۍ بې باورۍ او تورونو ته څنګه ګورئ؟ دوی په تیرو لسیزو کې ډیر ښه تعلق لرو. ستاسو په نظر څه شی دی چې د دوی دغه اړیکې خرابې کړي دي؟
Well, I think there was no reason to expect it to be good.
فکر کوم چې د خوړو د لارلو تما کول لپاره هیڅ دلیل شتون نه لري. او په حقیقت کې په تیرو شلو کلونو کې ډیرو امریکایانو تل هڅه کوله چې پاکستان دې ته واڅې وي چې د طالبانو ملاتړ وکړي، ځکه دا به په حقیقت کې د پاکستان په ګټه نه وي. زه باور لرم چې پاکستان فکر کاوه چې متحده ایالات او ناتو به ډیر ژر له افغانستان څخه ووځي، او له همدې امله دوی فکر کاوه چې په افغانستان کې د یو ډول نفوذ د ساتلو لپاره دوی یو ډول ملګري ته اړتیا لري. زما په اند د دوی لپاره ښه به دا و چې د افغان جمهوري حکومت سره کار کړی وای او د هغه د پیاوړتیا هڅه یې کړې وای او د یاغیانو ملاتړ یې نه وای کړی. نو په دې توګه پاکستان د تیرو شلو کلونو خپلې غلطې تګلارې پایلې ګوري. خدا سکم خاص دلیل موجود نه و چې دا سپکر کېده چې طالبان به په افغانستان کې د پاکستان د خوکی حکومت کوي. په هر صورت دا د اسلام پال افراطیانو یوه ډله ده چې په حقیقت کې د پاکستان د مشرتابه ډول فکر نه کوي. افغان طالبان په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې او نورو افراطي ډلو لپاره خواخوږي لري. دا اوس په خپله د پاکستان دولت ګواښ پیښوي. خو پاکستان چې څه کړلی دي هغه بریبي او دا یوه لویه تېروتنه وه.
پاکستانی چارواکو ویلي دي چې طالبان باید د دوه تړون تزان ژمن پاتې کی او اجازه ورنکړي چې خاورې د پاکستان په ضد وکارول شي. آیا امریکا د پاکستان سره په دغه خبره باندې موافقه ده؟
فکر کوم چې موږ په عمومي توګه په جنوبي اسیا کې د افراطیت پر ضد یو، مګر البته موږ د پاکستان سره د یو تړون له مخې ملګري نه یو، او زه فکر نه کوم چې موږ په افغانستان برلاسی لرو. زه فکر نه کوم چې موږ به د اقتصادي یا نظامی سرچینو نه کار واخلو څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ هر ډول تفاهم د ساتلو لپاره هڅه وکړو. زه راړم چې متحده ایالات به د پاکستان سره په محدوده کچه کار وکړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ استخبارات ولرو، یعنی که چیرته یو ځانګړی ګواښ موجود وي، مګر له دې خوا زه نه ګورم چې متحده ایالات به د دې ستونزې سره په معامله کې ډېر فعال شریک وي، ځکه چې بیا موږ واقعا هغه ډول اړیکې نه لرو چې د دې ډول مرستې لامل شي. پاکستان په خپل لدی ګواک سره مقابله کوي. موږ تل یو اولامل یې همدا وو چې پاکستان د طالبانو په محل ملاتړ کړی دی، او همدغه یې وجه و چې موږ بیرته ووتلو. او اوس موږ که د پاکستان سره مرسته کول غواړو هم نو نه یې شو کولای. اوس مونږ په حقیقت کې په سویلي آسیا کې ډېر نفوذ یا وړتیا نه لرو.
که د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې لا نورې خراب شوي، تاسو فکر کوئ چې امریکا به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوم ډول اقدامات وکړي؟
I think it's quite unlikely for the foreseeable future.
فکر کوم چې دا د نږدې راتلونکي لپاره امکان لري. تاسو دا نشئ ویلای چې هیڅ کله نه. تاسو نه پوهیږئ چې په پینځو یاله سکلونو کې به څه ډول ګواښونه راڅرګند شي، څه ډول اړیکې به رامنځته شي، او په پینځو یاله سکلونو یا شلو کلونو کې د متحده ایالاتو او پاکستان اړیکې به څه ډول شي. مګر د نږدې راتلونکي لپاره متحده ایالات له سیاسي پلوه یو ډول احساساتي دي، او د نړۍ له دې برخې څخه په ستراتیژیک ډول ستلي شوي دي، او په یو ډول پاکستان د طالبانو سره د اوږدمهاله ملاتړ له امله زموږ په شړلو سره خپل هدف ترلاسه کړ. که چېرې د پاکستان د طالبانو په دې کچه ملاتړ نه وای کړی، نو په افغانستان کې به زموږ ماموریت شاید نه وای ناکام شوی، او له همدې امله زه فکر کوم چې موږ په لویه کچه د دې ستونزې نه خپل لاسونه وینځو. خو اوس موږ نه غواړو چې یوه افراطي ډله د پاکستان حکومت نسکور کړي او یا د پاکستان اټومي وسلو ته لاس واچوي. نو دلته ځینې ګواښونه شتون لري چې که دوی خورا ډېر شي، زه باور لرم چې موږ به مرستې ته چمتو یو. خو د یو ډول افراطي ډلې د فعالیتونو په اړه زه فکر کوم چې دا د پاکستان خپله مسأله ده. خو موږ له پاکستان سره واقعا ستراتیژیک ملګري نه یو، موږ متحدین نه یو، او له همدې امله دا به زموږ لپاره پاله ستونزه نه وي چې ورسره معامله وکړو.
چین لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته یې رسمن په افغانستان کې خپل سفیر وټاکو. آیا په افغانستان کې د چین ګټې او نفوذ امریکا اندېښمنوي او کنه؟
Not very much because
دیر نه ځکه چې مونږ کولای شو خو غواړو نو هم د چین په شان کار کولای شو، او که زمونږ وازنه اندېښنه د چین لري ساتل وي نو مونږ کولای شو اړیکه هم ټینګ کړو، او شاید یو ورځ به مونږ وکړو. خو د ویتنام په شان د وخت په تیریدو سره مونږ کولای شو د پخوانیو جنگونو نه ځان بیل کړو. البته افغان طالبان په روسي میاشتو کې نور زیات افراطی شوي دي، خو د هغوی نه همداته مکیده. او زه فکر کوم چې مونږ باید دا حقیقت ومنو چې چین هلته موجود دی. یوازینۍ اصلي مسله چې زه فکر کولای شم هغه دا ده چې یقینا افغانستان ډېر ستراتیژیک منرالونه لري چې ځینې مونږ ته د دغو کانونو لپاره بدیله سرچینه راکوي. بدبختانه مونږ په افغانستان کې د تولید شویو موادو لپاره کوم بدیل سرچینه نه وینو، ځکه چې په افغانستان کې یوازینۍ اصلي بهرنۍ برانډ چین دی. نو دا په دې معنا ده چې چین به ډېر کنټرول ولري. د ستراتیژیکو منرالونو په اړه یو څه اندېښنه موجوده ده، مګر زه فکر کوم چې دا یوازینۍ لویه پایله ده چې زه یې وینم.
بیرته ګرځو اسلام آباد ته، او هلته له خپل همکار خدای نور ناصر سره خبرې کوم چې لږ څه مخکې زموږ اړیکه ورسره پرې شوه. ناصر صاحب، زما غږ اوسوئ؟ مهرباني. د پاکستان د موقت صدر اعظم د لیک جزئیات څه دي چې طالبانو ته لیږلی؟
د پاکستان موقت لومړی وزیر انوار الحق کاکر د طالبان حکومت رئیس الوزرا ملا محمد احسان افغان ته دغه لیک لیږلی دی. البته دوی یو لیک ځواب یې ورکړی دی چې د اسلام آباد کې سرچینې وادي ملا محمد احسان افغان د نورو هیوادو مشرانو په څیر د پاکستان د موقت لومړی وزیر انوار الحق کاکر ته د مبارکۍ لپاره خط لیږلی و. دغه په خبرګون کې دغه په ځواب کې بیا ښاغلي کاکر دغه خط لیږلی دی ملا محمد احسان افغان ته. دغه خط دین جزئیات پر سنیو باندې راغلی، او په دې کې په دوه هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سره په یو شمېر نورو برخو کې د ګډې همکارۍ کول او ورته کړي د شاهد ټاکر او دغه سي د امنیت په اړه هم ځینې مستنې ترې کړې دي. که څه هم په اسلام آباد کې سرچینې وایي د پاکستان د لومړي وزیر د دفتر هغه وایي چې دا یو عادي خط کول، خو وایي رسنیو ځکه هم دغه ډېر کور کړو یا په ډېر بحثونه په دې باندې وسو چې دا وخت اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلي دي، او هغه له دې امله چې له تېرې څه مودې راهیسې چې په پاکستان کې څومره هم دودونه پېښي، اسلام آباد دې تور په افغان طالبانو پورې کوي او وایي چې د افغانستان خلک باندې کار کوي.
بله، اصلا د مبارکۍ پیغامونه تشریفاتي بڼه لري، خو ښکاری چې د پاکستان حکومت له دې فرصت نه ګټه پورته کړې ده او خپل غوښتنې له طالبان سره مطرح کړې دي. راشو تورخم ته. تورخم کې څه حال ده؟ دروازه خلاصه شوې ده؟
بله، هو دروازه خلاصه ده. په لومړي ورځ باندې چې کړه دا دروازه خلاصه ده، ګڼه ګڼه لږ زیاته وه، ځکه چې و یا اته ورځې نه ورځې بلکې دا دروازه بند وه. نو هم د کرښې د پاکستان غاړې ته، د پښتونخوا غاړې ته، او هم د کرښې د افغانستان غاړې ته په زرګونو موټرې، کانټینرې، مالونکي کانټینرې، همداسې په زرګونو انسانان بند پاتې وو. په لومړي ورځ باندې راشه ګڼه ګڼه زیاته وه، او بیا هم حالات نورمال دی، او وګړي او ورسره د مالونکي ګاډي تک راتګ په توګه باندې
په اسلام آباد کې د امریکا غاک خبريال خدای نور ناصر صاحب ډیر زیات مننه کوم له معلوماتو په خیر اوسئ. بیا هم خراغ لاست رازونه ډېوالو مسایل ته د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د قطر په منځګړتوب د شوی هوکړې لمخې نن دوشنبه 15 امریکایان له غوښت څخه قطر ته ورسیدل. دغه کسان وروسته لاغه آزاد شول چې ایران تایید کړ په سویلي کوریا کې د یاد هیواد شپږ میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې آزادې شي بي دي. امریکا وايي ایران یوازې د بشري چارو لپاره لدې پیسو نه ګټه پورته کولای شي.
ایرانی چارواکی وای ورستلغه چې په سوهیلی کوریا کې د ایران 5 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې آزاد شوه. نن د شنبه د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د بندیانو تبادله کیږي.
موضوع تبادل
د بندیانو تبادله به همدانن وشي. 15 ایرانی اتباب د امریکا له زندانونو آزاد شي. د روسي معلوماتو لمخې د وطنې د هغوی د خپل غښتنې لمخې ایران تستنیږي. یو بل به په درېم هواد کې له خپل کورنۍ سره یوځای شي.
دا 5 میلیارډ ډالر د واشنگټن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادله د پلان یو مهمه برخه ده چې اوس دغه پیسې د قطر یو بانک ته رسیدلې دي.
ما شاهد
موږ د سویل کوریا په ګډون په یو شمیر هوادونو کې د ایران د شتمنۍ د کنګل کېدو شاهدانو. د فعال بهرنی سیاست لمخې لنی کمرغه په سویل کوریا کې د ایران کنګل شوی شتمنۍ آزاد شوه او که خدای کول نن به په بشپړ ډول د ایران د حکومت او ملت تر کنټرول لاندې راشي.
سرچینو رویټرز خبری آژانس ویلی دغه قرارداد لمخې 15 هغه امریکایان هم آزادیږي چې دوه ګونې تابعیت لري او ټاکل شوی ده له تهران څخه قطر او بیا له غځای متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه د ورستی تحول په اړه څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د جمعې په ورځ له ایران سره د بندیانو د تبادلې د هوکړې دفاع وکړه او وی ویل د هغو امریکایانو ستنول چې په ناعادلانه ډول نیول شوي لومړیتوب ورته لري.
د ایران هر خپل پیسې چې په هغه وخت کې د تیلو د خرڅلاو په نتیجه کې په قانوني ډول ترلاسه شوي وي او لومړی ورځ څخه زموږ د بنیزونو سره مخ وي د بشري اهدافو د کاریدو لپاره استثنا شوی دی. هوکرا په ساده توګه د یو هیواد له بانک څخه په بل هیواد کې بانک ته د یادو پیسو د لیږ اجازه ورکوي چیرې چې به په ځانګړي ډول د بشري اهدافو لپاره وکارول شي.
خود رجک پور امریکایي چارواکي وویل واشنگتن به هیڅ وخت تهران پرې نه ږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
We are determined, President Biden is determined.
مون جمنیو ولسمشر بایدن جمنده چې ایران با اټومي وسلې ترلاسه نکړي. لایوی یا بل لارې څخه مون په دې باور یو چې دغه نتیجې ترلاسه کېدو لپاره ډیپلوماسي غوړه لار ده.
د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ د بندیانو د تبادله د تاریخوالو د کمیدو په معنا نه ده، ځکه ایران اوس مهال د اټومي وسلو کچې ته نږدې یورانیم تولیدوي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په نورو لندو خبرونو کې دا ونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ مشران سره راټولېږي. دا غونډه نن د دوشنبه په ورځ په دې موخه چې د نړۍ په کچه د پرمختګ لپاره هڅې چټک شي پیلېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویلي چې تر 2030 کال پورې د دوامدارې پرمختیا په 15 شخصونو کې یوازې د 15 لسنه پرمختګ تمه کیدای شي. دغه موخه کې د بیوزلۍ لوګې ارزان انرژي تلاسته د اقلیمي بدلون سره مبارزه او د جندر د مساوات یقیني کول شامل دي. د ترکیه د ولسمشر دفتر د دوشنبه په ورځ ویلي چې رجب طیب اردوغان د تسلا د برېښنايي موټرو د کمپنۍ د مشر ایلن ماسک سره په نیویارک کې کتلي او ترې وغوښتي چې په ترکیه کې د خپل کارخانه پرانیزي. اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخې اخیستلو لپاره امریکا ته په سفر راغلی دی. نوموړی د ایلن ماسک سره د فضايي ماموریتونو په برخه کې په همکارۍ هم غږېدلی دی. ماسک اردوغان ته ویلي چې د سپیس ایکس شرکت په ترکیه کې د سټارلینک خدمتونو د وړاندې کولو لپاره جواز غواړي. د موټر جوړولو د کمپنۍ د کارکونکو اتصاب کړتل دي چې کومه پایله ولري د یک شنبه په ورځ درې ورځې ته وغځید. دوی دلته په امریکا کې د دریو غټو امریکایي کمپنیو په وړاندې اتصاب کړه ده. تاکل شوې ده چې د کارګرانو ټولنه د جنرال موټرز له کمپنۍ سره خپل مذاکرات له سره پیل کړي. څنګه 2500 کارګرانو د فورت سټیپلانټس او جنرال موټرز د کمپنیو په وړاندې اتصاب کړه ده. دا لومړی ځل دی چې کارګران په دې لوی شمیر کې د دریو کمپنیو پر ضد اعتراض او اعتصاب کوي. کمپنیو ویلي چې په تنخوا کې سملاسي 10% زیاتوالی مني او کارګران د 30% غوښتنه کوي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
د امخره خلاص اوس هم راځو د ماشومان یو جدي روغتيایي مشکل ته. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې له 2000 څخه زیات د هغو افغان ماشومان نمونه لیکلي چې د زړه ناروغۍ څخه کړيږي او د جراحي عملیات ته انتظار باسي. د دې رقم نه یو شمېر ماشومان روغتونونو ته معرفي شوي دي، اما دا شمېر اوس هم ډیر لوی دی. اول افغان ماشومان د زړه ناروغۍ کړيږي. په دې اړه مو د بحث لپاره د اندرا ګاندی په روغتون کې د زړه ناروغۍ د څنګه مشر محمد حامد هوتاک ته بلنه ورکړي. هوتاک صاحب سلامونه. اونې کې هله 2000 ډېر لوی شمیر دی د لویانو د زړه ناروغي مو لیدلې، اما په ماشومان کې دا واقعیت کم وي. ولی افغان ماشومان د زړه په ناروغي اخته کیږي؟ لوی لاملونه څه دي ستاسو په نظر؟
سلامونه.
اونې کې هله
تاسو
سب ته
ښه راغلو دي د ماشومان د ولادي اړوند ناروغي چې یو څه د معمولا لکه افغانستان د افغانستان په کې د نوې شک شکل باندې کې شکل باندې هم یو څه د خدمت د کیرو لري په اجزاد او بیا په نیا کانو کې د مرګ بیا چې څه خدمت هم په دې چې څنګهونه دي چې هغه هم کول شي د ناروغي سبب شي یا ماشومان د ولادي اړوند تر همدارنګه یو څه خپل په کارګو کې د واده کولو یا شراکت له وجه نه هم کېدی شي چې فمثال د زړه ناروغیانې منځته راشي او یو تعداد نور عوامل هم لکه بعضي دواګانو استعمال لکه د مورګانو د مجاري په جریان کې بعض دواګانې استفاده کوي یا د مورګانو کې دي کېدو ټول هغه عوامل دي چې کشمول دي. او
ډاکټر صاحب، په ډیرو هیوادونو کې د دغه ډول ناروغیو د درمنلو امکانات پوره شته، اما تر هغه ځایه پورې چې موږ پوهیږو په افغانستان کې دغه امکانات ډیر کم دي. په خو ماشومان جرمني، هند او ځینو نورو هیوادونو ته د درمنلو لپاره لیږل کېدل، اوس دغه ماشومان چیرته لیږل کیږي؟ تاسو پوهیږئ چې په دې تیرو دوو کلونو کې له بدلونونو وروسته د جرمني او افغانستان اړیکې اوس هغه څه په خو اوس نشته.
د افغانستان د صحت سکتور کې د راګردي کوونکو چې فعلاً د غیاو دولتي شبخانه ده چې دونه شي یو تعداد د زړه خدمات یا د زړه سروي درملنه وکړي چې دا خدمات یې تقریبا د دې کال راهیسې موږ دا پروژه د زړه د ولادي ناروغۍ د عملیاتونو په راګردي سیستم کې شروع کړې ده چې دا د وزارت ساتنې او د سری مشتمن کې د پټوریا تلونکو نتیجې کې چې هغه عملیاتونه چې موږ په تمام کې دي په دغه دولتي سکتور کې یا په دې شخانه کې لکه موږ په دې وایي چې دا ناروغي تقریبا 10% د ماشومانو کې معمولا موجود دي او دا کله کله ناکله د خلاصه پاتې کیږي او د ولادي اولادي نحسره او په ماشومانو کې د ملي کوم دا سبب کیږي.
نو دا په دې معنا چې ماشومان اوس به هر ته د درمنن لپاره نه لیږل کیږي؟ بله
بله، تقریبا یو تعداد په افغانستان کې او سم په راګندې دولتي روغتون چې دا په دغه خدای اوس خوشبختانه نو ټول شي او دا د عملیاتونو ټول شي او بعد یې کمپلیکس عملیاتو لا هم شته چې موږ د لارې په سر کې دي. ځات یعنی هغه چالشونه مې تر اوسه دي دا خدمات لا هم موږ نشو کولای. خو یو تعداد چې خوشبختانه په خوا په دغه ناروغي په کباله نه نه بده ماشومان ویره وړه کچل در دا اوس ویل راکته شو دا ان شاء الله موږ دغه عملیاتونه کولای شو.
صحیح. تسپوږي چې یو ډېر لوی ستونزه د دغه ناروغیو د درمنن لګښتونه دي چې اکثره کورنۍ ورکوي نشي. ستاسو په نظر د یو ماشوم چې د زړه د سوري په ناروغي باندې اخته وي په هغه باندې څونه مصرف راځي او د پیسې څوک ورکوي؟ دا پیسې
خو تقریبا تر یو حد پورې د 3 میاشتې په حمایت باندې زیاتره نورو اگر خصوصی سکتورونی که چه دین ورکی خواب آور کن که دلیم فرس کرد اگر من حتونه چه من کنون دیتو بدل که به در یو نیم دلالا را در بایی تقریبا اغاییو عملیات پاک لبانه را تو پدید مغلب عملیات کن که حتا تقریبا تر سنو تیزه در دلالا رو بده بی مصرف کن چشمی میاشی با کمک کن نظر پاگا و ویتنگ لیس یا انتظار لیس چه کم اولویت بندی کرده اگر بیا اندر مراجعه پاساس بانه بدهی دعوا کن اوز اگر کنچ مکلی دن دن عملیاتون مجانی اندرا گاندی روکتون که در تلبی که پواسته بانه او در پتولوژی سکتور که منگا اجرا کرون چی داری سخه هیس نو آغا مصارف او یا حدینه نمتر فقط اتکم شای چی پس که در خبال در
معنی نسه
آغا بباد بایی خید داری که پر غیر امور سری او مجانی و تایش
دیر زیاد مننه د کابل د اندرا گاندی پروختون که در ماشومان و در زرد نراغه و در چنگ مشر محمد حامد هوتک سب چه پخ فراونه که مو برخه وقصدن تاست خشپا وارم
پخیم
د روان سپتمبر میاشتی پر دروشتما د اولمپیک آسیایی سیالی پیلیگی لابانستان سخبا تر یو سلو دیر زیاد لوبغاری گردون پکی وکری خو پا دی لوبغارو کی و خزینه لوبغاری هم نشته طالبان وایی پا داخل که دا موضوع نده حل شوی خو شلون که پا دی باور دی چه دا خزینه لوبغارو گردون ارین ده نورحال دا شمس آریان پریپورت که
د رواني سپتمبر میاشتې پر دروښته منیټه د چین په هانګجو ښار کې د آسیایي اولمپیک سیالۍ پیلېږي. په دغو سیالیو کې د لوبو په موخه به 310 زیات افغان ورزشکاران ګډون وکړي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ریاست ویاند اتل مشواڼۍ وایي چې افغان ورزشکاران پوره تیاری لري، خو دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یادو 310 ورزشکارانو کې یوه ښځینه لوبغاړې هم نشته. مشواڼۍ وایي چې د ښځو ګډون ته په داخل کې حل لاره نه ده پیدا شوې.
فعلاً خو موږ څه نشو ویلی، دا له وخت نه مخکې خبره ده، ځکه چې تاسو په جریان کې تر اوسه پورې دې مسلې ته په داخل کې حل لاره نه ده پیدا شوې. نو کله چې داخلي ستونزې او دغه مسله داخل کې حل سي، له هغه نه وروسته بیا موږ ویلی سو چې دوی به ګډون وکولی سي که ونه کولی سي. اوس دا موضوع له وخت نه مخکې ده، نو ځکه وړاندې ترې څه ویل کېدای هم نشي.
خو بلخوا د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر او ښځینه لوبغاړي چې له هېواده بهر دي وایي چې دوی د راتلونکي آسیایي لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او په راتلونکي ورځو کې به خپل رسمي سفر پیل کړي.
موږ خوشبختانه یلدوس هاشمي د اتلیت کمیشن لپاره نوماند کړی ده او هیله او ارزومه دا ده چې دا به د راتلونکي څلورو کال لپاره د افغانستان په نمایندګۍ به اتلیت کمیشن ته کامیاب شي. آمادگیانی مسیری ویل دی لوبغاړي تمرین کوي، موږ په شل تاریخ خپل سفر پیلو او همدا سفر څه بیا موږ دوی افتیال ته تمرین کړو تر څو د آب و هوا سره عادت شو او بیا په لوبو کې ګډون وکړو.
کارلوس پاتوریته سی پچول اوکتوبر کې ملي بسکلوري افغانستان هم مسابقه کوي ایجانګیم ته چین اشتراک میکنه. خوشبختانه ما به یو سال په مانو دی که خوست داریم و آمادگی ما تمرینات ما هنوز جریان دارد و همچنان در کنار مسابقات من خودم که بخش اتلت کمیشن در آسیا کاندید هستم. امیدوار هستم که نتیجه خوب بگیریم و در 4 سال آینده صدای ورزشکاران در آسیا باشم.
خوب لورته د ورزشي برخې شنونکي وایي چې پر نړیوالو ډګرونو د لوبو کولو موخه یوازې د مډالونو ګټل نه، بلکې د ملتونو فرهنګ او رسوم نندارې ته وړاندې کیږي. د دوی په خبره چې د ښځینه لوبغاړو ګډون هم دومره اړین دی لکه د نارینه لوبغاړو.
افغانستان تیمش چیگونه میتونه که یک نمایندگی خوب شایسته و سربلند در این کشور باشه؟ چیگونه؟ چون زیبایی تیم یا قشنگیش میتونه که تکمیل بکنه اینا را، تنها میتونه که بانوان در هیچ حضور داشته باشه با تیم ما.
د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د میرمنو د زده کړو او کار د مخنیوي ترڅنګ افغان میرمنو ته د لوبو او ورزش اجازه هم نشته. همدا لامل دی چې زیاتره افغان ښځینه ورزشکارانو وطن ترکړی دی او ځینې د وطن د پریښېدو په حال کې دي. شمس آریان، امریکا غږ.
درنو دوستانو پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. د نن ورځې د خبرونه مطالب او یا ویډیوګانې د امریکا غټ په ټولنیزو رسنیو کې په سوشي بو کې خبريږي او تاسو کولای شئ چې هلته هم د خبرونو متن ولولئ هم ویډیو وګورئ. نو